را سرچینې له قوله چې د هویت د نه افشا کېدو په شرط ورسره خبرې کړي خبر ورکړل چې ویلي دي د دې هېواد ځواکونو د لومړي ځل لپاره له دغو توغندیو کار اخیستی. د روسیې د بریانسک په جنوب غربي سیمې کراچف کې د روسیې پوځي تاسیسات په نښه کړي او هغه یې زیانمن کړي دي. کیف په رسمي توګه دغه راپورونه نه دي تایید کړي، خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د دغو راپورونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې دومره وویل چې هېواد یې په کور دننه تولید شوو د لرې واټن وهونکو بې پیلوټه الوتکو په ګډون د لرې واټن ویشتونکو وسلو وړتیاوې لري او اوس هم ای ټی ای سی ام اس توغندي په لاس کې لري. د آزادې اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې کیف په غچ اخیستونکو عملیاتو کې له دغو توغندیو چې په دقیق ډول د هدف ویشتلو وړتیا لري داسې مهال کار اخیستی چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل زر ورځې پوره شوې. د څارونکو په باور اوکراین هڅه کوي چې د روانې جګړې ستراتیژیکه ارزونه بدله کړي او وښیي چې د روسیې قلمرو د اوکراینی ځواکونو له مستقیمو بریدونو خوندي نه دی. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون سه شنبه د خپلو اټومي وسلو په اړه بیا کتل شوي دکتورین لاسلیک کړل چې د دې هېواد ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د روسیې پر خاورې د اټومي وسلو لرونکي هېواد په ملاتړ د برید په صورت کې کولی شي د دغو وسلو کارول په پام کې ونیسي. د دغو دکتورینو له مخې یو هېواد چې د یو اټومي وسلو لرونکي متحد په ملاتړ د روسیې پر خاورې برید کوي هغه پر خاورې د ټول ائتلاف لخوا تیری ګڼل کیږي. د نیویورک ټایمز، واشنگټن پوسټ او اسوشیټډ پریس په ګډون یو شمېر امریکایي رسنیو د یو شمېر با خبرو سرچینو له خولې د یکشنبې په ورځ خبر ورکړ چې وایي د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن پر هغو وسلو چې اوکراین ته یې ورکړي محدودیتونه لرې کړي او کیف ته اجازه ورکوي چې له امریکایي لرې واټن ویشونکو توغندیو څخه د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو د په نښه کولو لپاره کار واخلي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیباریم شیچاری په لندن کې د یوني بي چاپ شوی ناول مخکته نه وشو.
د دوه روان رښتنه ستاندین تاسو په دې ناول کې داسې کې چې د لږې چې د مين کیسه پکې ده. د افغانستان وړې ژورې
استاد شاعر پیر محمد کاروان وای
په ونه کې شعرونه دي، په کاروندو کې شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې شعرونه دي، د چا په مسکا کې شعرونه دي او د چا په یو خبره
شعر لرو.
غم بچیر ته دې سیمګ هم ورته شا کړو بس دې موه ګلاس لبل ګلاس.
په کندهار کې د یو کال پترس کې تر ټولو د ډیر پلورل شوی کتاب له مؤلفه بواور
ما د کلونو کلونو د مطالعه د ژوند د تجربه د لویانو د خبرو او ستونزو سره د مخ کېدلو له هغه کوچنی یاداشتونو نو څخه راغونډ سوی
لوی کډوالی انزورګری سره شخېدلې. ځینې
ګلان به ملاسم کې لیکو زبانه اچول پلار عمر مې د تدیر توجه شول چې دا ګلان چې څوک نقاشي کوي شي پلاس په نکریزو نو ته نقاشیم کولای شي.
او پوسپین بول دکې یو نوی مجله چاپ شو.
د اوڅار مجله پر بیلابیلو ادبی ټولنیزو او همدارنګ تحقیقي مطالبو باندې راڅرخه.
لا دوړو خواو وشتل شوی ساجدین د عبید الله مهک نوې ناول دی چې اکشنبه د دسمبر ول سمې په لندن کې مخکته نه وشو. په دې غونډه کې لندن میشتو افغان لیکوالو برخه اخیسته و. جزئیات د حسین احمدزی پراپور کې.
له دوړو خواو وشتل شوی ساجدین د کیسه لیکوال عبید الله مهک دریم ناول دی چې تازه چاپ شوی دی. روانونه یک شنبه د دې اثر د مخکتنې لپاره غونډه جوړه شوې وه. کیسه لیکوال اکبر ګرګر دی غونډې ته ویل چې له دوړو خواو وشتل شوی ساجدین د افغانستان د اوسنۍ غمیزې هنري انځور دی او په دې ناول کې د خیر او شر جګړه تمثیل شوې ده. ښاغلی ګرګر دا اثر له نمخته ډک وباله.
د دوړو خواو وشتل ناول په معاصر ادبي جریان کې غیر متداول یعنی د نوښتونو نه هغه پیدا کړ. ریالیستي ناول یو سرخندن کی نسل در سرخندنی لیکن داستان چھپ مینہ پر کی گی او دا حیوات پتیر راکت او ساکت حالت کی دا حرکت را وستو جو گدی لیوان ناول پجون پر کی گی ناول دا پختو داستانو دا سپیتن و پندو سمو کلی لسیدو دا کلو داستان نل او حقا ناولون تا چھپ حیوات کی دا مخا حد شیو او معمول داستان نو ورد نل بلکې لوړ او اوچت.
له دوړ خو وشتل شوی ساجدین اصلي اتل ساجدین نومیږي چې د ساجدی په نوم لوی پیغل سره مینه کوي او د کتاب لوی برخه د مینې د کیسې ته بیل شوې ده. د مخکتنې غونډې ته د خبرو پر مهال لیکوال شاهسوار سنگربال د کیسې د اصلي کرکټرونو ترمنځ د مکالمو ستاینه وکړه.
او په دغه درې سفر کې تل چې اول سفر کې تسړې زیلا او د اصلي کرکټرونو ته یو غوړو ته ورنږدې دي. د لوکالو خبرې یا د لګونه چاغه دیالوګ په ریشتیاو کې داستاني ادبیاتو روح دی. دا دیالوګونه دومره خواږه دي، دومره سره راکاږي، خصوصا د ساج په نوم چې هغه لومړی کرکټر شی وي. تر دغه دمه چې الله ته ماته معلومات دی او مالوسته ابلی د ساجدي په نوم باندې او د پسې په نوم باندې دغه درې کرکټرونه تقریبا هغه ټاکونکی رول لري په دې لومړي څپرکي کې چې کچېرته دغه زړه سره وګوري او دا خبرې اترې وګوري دومره خوږې دي لکه په خپله چې مهاک صاحب عمل ته حاضر وي.
د عبیدالله مهاک د نوي ناول د ژبې ستاینه شاعر نظیف تکل هم وکړه. د وویل
د مهاک صاحب فرق په دې کې دی چې ډېر روان، شفاف، د اوبو غوندې روان ښکلی نثر لري. پښتو خوږه ژبه دومره ښکلی بیان لري چې سړی نه پرېږدي چې بل طرف ته ترې فکر وکړي.
له دوړو خو وشتل شوی ساجدین سلور سفا سلور اتیا مخه دی. کیسه لیکوال سولمال شینواری ویل چې د لویدیز په بوخت ژوند کې ناول ته وخت ورکول کمال دی.
په دومره وخت کې څومره چې تاسو د یو پیژان ځینې صفاتونه چې په خپل ژبه باندې تسلط، بلا ملي ژبه دری باندې تسلط، او بیا دا غینا په انګلیسي تسلط، او په دوه شلو کلونو کې په دې دوه ژبو باندې تسلط څومره مهم وو د عوایدو له مخې. او ده دا هر څه پرېښي دي او نه پوهېږم دا بیا وروسته راته وایي دا په څو کارو په څو خواریو باندې دا اثر لیکلی دی.
د مخکتنې دې غونډې ته یو شمېر نورو لیکوالو هم خبرې وکړې او په آخر کې په خپله ښاغلي مهاک د غونډې له ګډونوالو مننه وکړه او د ویناوالو د نظریاتو په اړه یې د ویل چې چاپ شوی ناول له لاسه تللې مرغۍ ده.
که د دې کتاب دوپاره چاپ خو البته نه دغه کېږي، ځکه ناول کې یو ځل ولیکل شو هغه د داستایفسکي خبره ده چې دغه ته لاړ او مطبعې کې خپل کتاب چاپاوه. وایي کوم کارګر یو څه په دې ژبې کې د د املایی د ډول مخې چې مثلا د کامې عادت نشان مخې کار سم نه کوي، ته ورته ویل چې زما کامه ما ته ارزښت لري، هغه څه چې مالک لري ما ډول باید چاپ شي.
خغلی ماک تر دې مخکې د ګل په جبازار کې ناول چاپ شوی وو، بیا د زمرد په نوم ناول چاپ شو چې د پښتو ادبیاتو تر ټولو لوی ناول دی او د دوه د نوي چاپ شوی ناول نږدې دوه برابر مخونه لري.
په لندن کې د لیکوال عبید الله مهک د نوې ناول مخکتنه وشوه. وړاندې مو په خبرونه کې په کندهار کې لا یو کتاب خبرو چې په تیر یو کال کې تر نورو کتابونو ډیر پلورل شوی دی. د دې کتاب د لیکوال نظر مو اخیستی دی، خو په یوې خبرتیا پسې د شعر نقد مخه کوو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
کره کتن کې د شعر لپاره ل شاعر درې غشتنې لري، چې شاعر خپل ژبه ولري، یعنی خپل ژغ ولري، د نورو پر پله نه ویتللی، د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیکې پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي، او دریم دا چې شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. استاد شاعر پیر محمد کاروان څه سپارښتنې لري؟ د ځوانانو ته څه وایي چې څه وکړي چې ښه شعر ولیکي؟ د شعر په اړه به نور هم په دې مرکه کې چې فرشتې سهاک له دوی سره کړې ده واورو. د مرکه په پیل کې مو شاغلی کاروان له دې خبروي چې له څه الهام اخلي.
د ژوند هر لحظه یو بل رنگ لري، هر لحظه د ژوند کورزی وی که شپی وی که هفتی وی که میاشتی که کالونه وی لذان سر دیر د ادب لپاره، د شعر لپاره، د خبرو لپاره، د مینې لپاره ارسل رلی شدیر. نو موږ تاسو د کوم ژوند چې دی نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي، مثال امن دی او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده. دا ارمانونه دي، نو دا کله یو ارمان په کې شیر کې را مخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ، د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورئ. هر څه کې شعر شته، په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نو نهیلیو نا امیدونو کې به دې کوم شعرونه دي.
کاروان صاحب، تاسو په افغانستان کې یو له مخکښو شاعرانو څخه یاستئ، که دا راته ووایئ چې ستاسو په نظر کوم شعر ته مونږ ښه شعر ویلی شو؟
نو خبره دا ده، ښه شعر خو داسې ده چې اول خو د خلکو ذوقونه مختلف دي، لکه څنګه چې رنګونه د چا یو څه خوښېږي، د چا بل څه، همدغسې د میوو د نورو خوندونه او منظرې. خو بیا هم په عمومي ډول دومره ویلی شم چې ښه شعر چې اخلاص پکې وي، صمیمانه انځورګري پکې وي، او هغه کم خیال چې وي هغه داسې د زړه له کومې بیان شوی وي، په داسې کلمات او په داسې ژبه چې هغه د اهل ذوق او هغه د زړونو مراندې څرنګولی شي.
پخوا هم شاعران او لیکوالان په افغانستان کې ډیر زیات ول، ښایسته شعرونه، ښه شعرونه لیکل کېدل. په دې وروستیو کلونو کې هم ځوان شاعران زیات شوي دي. ستاسو په نظر پخوا ښه شاعري کېدله که اوس موضوعات ډیر شوي دي، ځوانان ښه شاعري کوي، که پرتله یې کو فرقونه به څه وي؟
والله چې دغه پرتله کول خو د شاعرۍ داسې مشکله ده، ځکه کېدای شي ډېر داسې شاعران وي چې هغه ډېر ګمنام وي، ډېر په خلوت کې وي، شاعري هم چاته نه وي رسېدلې او شاهکار شعرونه یې ویلي وي. نو کله کله داسې ده، د شعر او د هنر او د ښکلا دپاره کله کله داسې یو زمانه هم په کار وي، یو څه موده چې هغه غبار او دغه زمانې هغه سره یو څه فاصله پیدا کړي، بیا وروسته پته ولګیږي چې کم شعر ډېر لوړ شعر دی، کم شاهکار دی، کم داسې شعر دی چې د ورځې داسې خبرې پکې راغلي دي چې هغه بیا بلې زمانې ته دومره په اصطلاح د شعر په اوږو کې داسې قوت نه وي چې هغه یوه زمانه بلې زمانې ته ولېږدولی شي. نو ښه شعرونه پخوا هم وو، اوس هم شته دي. موضوعات ستاسو خبره ډېره ده، خلک مختلفې ژبې هم افغانان زده کړي، مهاجرتونه یې وکړل، دې سره هم ډېر دنیا یې ولیده، د نړۍ له ژبو سره آشنا شول، د نورې نړۍ د شعر و شاعرۍ سره آشنا شول. اوس هم ډېر پرمختګ پکې دی، ډېر ښه شاعران پکې دي. خو پخوا هم داسې ده چې اوس مثال خوشحال بابا مونږ یادوو، هغه یې پېړۍ پې تېرې دي، خو د پښتو ژبې یو ډېر عظیم شاعر دی، نابغه شاعر دی. په راتلونکو زمانو کې به هم دغه د شعر مینان وي، همدغسې دغه د شعر نه به کیف اخلي، خوند به اخلي، الهام به ترې اخلي، او د ژوند د شیبو ښکلا به ورکوي.
ډېر زیاته مننه کاروان صاحب. که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډېر مینوال لري، تاسو څنګه ارزوئ دا برخه، دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې اسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل اسانه دي یو که نظم؟
نو زما په نظر باندې ښه آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق او هغه د لوړ ذوق والا څښتنان یې خوښ کړي، او په نورو هغه نړیوالو په معیار باندې پوره وي، هغه خو ډېر زما په نظر خو ډېر مشکل دی. تر مقافه شعر نه، تر قافیوال شعر نه، تر غزل نه، ما ته خو ډېر مشکل ښکاري. هو ولې نه، یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی، د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته، نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې، په ډېر عاطفي انداز باندې، په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي، یو داسې یو کیف سرور پکې وي، په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی خ آزاد شي زما په نظر باندې آسان نه دی، په هیڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه تر مقافا شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي. تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار لوبوي، ځکه دا نو مخکې بعد کتابونه چاپ دومره ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس په د انټرنیټ هغه د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په اصطلاح باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، د نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلې. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاست، که دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولرئ؟
نو مخکې ما ورته په دې رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله په رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه چې دي یا د واتساپ ګروپونه جوړ کړي دي، یعنی دا تقریبا دغه څه په اصطلاح باندې په یو مرکز کې راټول نه شي، یوه مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واتساپ ګروپونو کې، د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. خو ولې نه د پخوا په څېر هغه څه غونډې نه کېږي د منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته، یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. هغه څه په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغه څه یو څه ټکنۍ شوي دي. خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګېږي، دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده، کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست وي، په مورچه کې ناست وي ښکار دپاره، ګرچې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی، خو یعنې داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي، نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په اصطلاح برخه ورکوي، او ډېر دام د خالی نه ده. ځکه خبره دا ده چې دغه د شعر او شاعرۍ دام د تفکر او د تخیل دنیاګۍ ده، نو دا کله کله داسې هم کېدای شي چې سړی ځان سره یوازې وي، چې مودا ځان سره یوازې وي، نو هغه دنیا ته په داسې نظر وګوري، په داسې د هنر په زاویو ورته وګوري، بیا هم خپله تنده خړوبولی شي.
له شاعر پیر محمد کاروان سره مو د فرشتې سهاک مرکه اورېده. کاروان د خوست له ښاره لس کیلومتره لرې په یوه کلي کې ژوند کوي. د نومبر په 14 په خوست کې د یو شمېر ځوانانو په نوښت د دویم ځل لپاره رنګین ماښام مشاعره جوړه شوه. د غونډې منتظمینو د دې مشاعرې اهداف د ځوانو استعدادونو روزنه، د خلکو فکري رغونه او د فرهنګ د پرمختیا لپاره هڅې وبللې. دا مشاعره د خوست د تفریح غونډې پر سر جوړه شوې وه. د دې مشاعرې راپور له سیمې نجیب الله خیل راکوي. راپور د یوه شاعر حنیف الله وقار په ترنم پیل شي.
وقار گلاب د شبنم تک واڑی چې د اکړي خو تای چې نه پرګ دې تر سره غر مې وړې خوبنا در پس ورک مینن سبا دکا منې خوبنا ز شو ګرو مړکړه ماسه تکوي خوبنا در پس ورک مینن سبا دکا منې خوبنا.
دا د نومبر په 14 مخام محل په خوست کې د یو شمېر ځوانو فعالانو په نوښت د خوست ښار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنګین ماښام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت د مرکز ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو او د شعر او ادب مینهوالو په کې برخه اخیستې وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. یو تن شاعر امرالله محمد یار خپل دا شعر وړاندې کړ.
سمرا مزا کوي رنگین ماخام کې سړی دما کوي رنگین ماخام کې اوس شاعران بدرته وغږیږي اوس شاعران بدرته وغږیږي خوګه کیسه کوي رنگین ماخام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبی ناست او دستوري د خلکو د فکری سمون او د سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمه بولی او لزوان فرهنګیان غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړي وساتي. د مشاعره یو تن منتظم روح الله روحانی وایي
دغه د مشاعره دوهم ځل دی. تیر کال په پرتله سه کال بیخي لیوالتیا زیاته ده، که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه وکړو د دې مشاعره لپاره، خو لیکن د دغه مشاعره لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعره ته راغلي.
خوز د افغانستان له ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوس اغیز شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندری پاړوایی
خوست کې د مشاعرو یا ممکن د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دا ده چې هغه نوی شاعران را برسېره کړل. هغه شاعران چې یو ته موخه نه و، مخکې یو څوک مشهور شاعران و، هغه شعرونه پکې ویلي، هغه نوې کسانو ته پکې موخه نه و. د دې ودا ګټه شو چې دا ځوانان جوړوي او په خپل فن ورته پیدا کوي، خو جوړوي.
یاد دیوی په خوست کې فرهنګي ناستې، بندرونه، مشاعره او هنري محفلونه للسګونو کلونو را پدې خو دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوری ماخام او زین نور لوی یواری مشاعری جوړیږي چې د خو سربیره د لارې برې پښتونخوا ګڼ فرهنګیان پکې ګډون کوي.
له خوست مو د رنگین ماخام د مشاعری راپور اورید. په دې مشاعره کې نارینه راغونډ شوی وو. د شزو برخه دی کنداو نشي. د کاملی عزیزی یو غزل د دوی په شغل لرو.
غبرګ لاسونه می خطا شول ستا للاسه، غبرګ لاسونه می خطا شول ستا للاسه، اوس دې ما تغزی د زړه لسره باسه. ایوب خانه زما چپو ته دی زوی وایې، ایوب خانه زما چپو ته دی زوی وایې، وا خورکی زه دې زارېږم له احساسه. د پیزوان د ماتې دو غږ به می ورسي، د پیزوان د ماتې دو غږ به می ورسي، هسې لاس دم د سپیرو شونډو لپاسه. غم به چیرته ځي چې موږ هم ورته شا کړو، غم به چیرته ځي چې موږ هم ورته شا کړو، بس دی موه گلاس لبل گلاس ورسته لیک بی پکوم استرگو لولم سنگ اخلاص کرم دلالی لزخمی آسا.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه پاسادی رادیوی مجله کې د وی مجلې پانی اړه د کندهار پویولری پرته سیمه سپین بولدک ولسوالی کې د تورپیکي ادبي بهیر لخوا په لومړي ځل د اوڅار په نوم محلنۍ مجله چاپ او خپره شوه. صادق رشتینی د دې مجلې له مسؤل مدیر شرف الدین شاکر سره د مجلې د محتوا او د تورپیکي ادبي بهیر د فعالیتونو په اړه مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې د اوڅار لپاره دا نوم ولې غوره شو.
ډېر ښه ښه نومونه، ډېر ادبي او هنري نومونه و، خو کله چې موږ سرچ او پلټنه وکړه هغه به د ځینې خپرونو لپاره او د ځینې مجلو او داسې نور چاپي رسنیو لپاره و، د هغو نومونو څخه تیر سو. په پای کې له ډېر کوشش او پلټنې وروسته په دې وتوانېدلو چې دا اوڅار نوم د خپلې مجلې لپاره غوره کړو.
په کومو موضوعاتو تمرکز لري او څه ډول مطالب خپروي؟
د اوڅار مجله پر بیلابیلو ادبي، ټولنیزو او همدارنګه تحقیقي مطالبو باندې راڅرخي، خو تر ټولو ډیر کار به د پښتو ژبې د ادبیاتو په برخه کې وي. که څه هم لیکوالان کولای سي موږ ته د بیلابیلو موضوعاتو په اړه لیکنې راواستوي.
د اوڅار مجلې مالي لګښتونه څنګه پوره کیږي؟ آیا تاسو د ځینو ملاتړ کوونکو یا تمویل کوونکو څخه مرسته ترلاسه کوئ که خپل مالي سرچینې لري؟
دا خو یو امتیازي کار دی، هیڅ دولتي امتیاز یا مالی ملاتړ موږ نه لرو همدارنګه. نو د اوس لپاره چې کوم مالی لګښتونه موږ پوره کړي دي، ټوله مو د خپل ادبي بهیر د ملګرو څخه راټولې کړي پیسې دي، او د هغو پیسو په توسط سره موږ د اوڅار لومړنۍ ګڼه د چاپه ګڼه سنبال کړو. په راتلونکي کې ممکن موږ مالی ملاتړ کوونکي ولرو، کېدای سي ځینې ملي تجاران ورسره ځینې لوړ پوړي کسان زموږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي، خو دا ګامونه موږ لومړی د خپلو ملګرو چې د تورپیکي ادبي بهیر غړي دي د هغو په ملاتړ، د هغو په مالي همکاري سره لومړی ګڼه چاپ ته ورسول.
دا اوڅار مجله یوازې په کندهار کې لوستل کیږي که په نورو سیمو کې هم ورته لاسرسی شته؟
دا اوڅار مجله د اوس لپاره هم د کندهار سربیره د هیواد نورو ولایتونو ته هم لیږل کیږي، په ځانګړې توګه د افغانستان د علوم اکاډمي ته به ژر تر ژره ورسیږي. او په راتلونکي کې غواړو چې دا اوڅار مجلې ګڼې تر بیلابیلو ولایتونو او تر ډیرو پښتنو پورې ورسوو.
که د تورپیکي ادبي بهیر په اړه هم راته وژغېږي، دا ټولنه کله او څنګه رامنځته سوه؟ دا اوڅار مجلې د خپرېدو تر څنګ نور کوم ادبی فعالیتونه لري؟
د تورپیکي ادبي بهیر بنسټ یا تاسیس د 1901 کال کې ایښودل شوی دی. تورپیکي ادبي بهیر د تکړه او ځوان شاعر او نوښتګر شاعر حیات الله لاروي صاحب او همدارنګ په څنګ کې زه په خپل او ځینې نور ملګري و چې د 1901 کال کې موږ مو سپین بولدک په ولسوالۍ کې د تورپیکي ادبي بهیر بنسټ کېښودې. تورپیکي ادبي بهیر د خپل تیر 12 کلن فعالیتونو په جریان کې بیلابیلې محلنۍ اونیزې غونډې، سیمینارونه، همدارنګه چاپي اثار لکه میژې څنګه پیلي سوپ سو یو په زړه پورې ناول، همدارنګه د سپین بولدک د شاعرانو تذکره د چاپ غاڼه سنبال کړې دي، او همداسې دا اوڅار مجلې ګڼه چاپ کړې ده. همدارنګه تیر کال یو په زړه پورې علمي غونډه چې د کتابونو د مخکتنې غونډه وله هم د تورپیکي ادبي بهیر لخوا ترسره شوه.
د هغو کسانو لپاره چې غواړي خپل مطالب یا لیکنې ستاسو مجلې ته واستوي څه پروسه ده؟
هغه کسان یا لیکوالان چې غواړي خپل مطالب یا لیکنې زموږ مجلې اوڅار ته راواستوي، اوڅار خپل یو د غوراوي کمیټه همدارنګه کتن پلاوی ډله لري، نو کله چې دوی موږ ته لیکنې راستوي د غوراوي پړاو د ملګرو تر کتنې تیریږي، او که چیرې بیا د معیار او د تحقیق سره برابر ول ماخذونه برابر ول نو بیا په چاپ رسیږي. او په پای کې به ښاغلی رښتین صاحب د ازادي راډیو له لارې ټول افغان پښتون کهول ته دومره ووایو چې تورپیکي ادبي بهیر او تر څنګ یې د اوسار مجلې اداره پلان لري چې په راتلونکي کې د ځوانانو، لیکوالانو، شاعرانو، ادیبانو لیکنې، شعرونه، همدارنګه د دې بهیر د شاعرانو ټولګې او بیلابیل ناولونه او علمي اثار په چاپ سنبال کړي.
د اوسار مجلې د مسول مدیر شرف الدین شاکر مرکمو له صادق رښتینی سره اوریده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
حسین عمر چې په کابل کې د زراعت پانځای تر دوم ټولګي ولوست او د پانتون دروازې بند شوي ل خپل کورنۍ سره پاکستان ته ولاړ. دا رسامي کوي څنګه دې هنر ته ور پام شوی دی که په زراعت کې د زده کړې زمينه بیرته ورته برابر شي رسامي ته شاکري نوري پښتني همشته خلمړې بداتري وورو چې لکل راهي سره رسامي کوي.
زما د رسامي شاوخوا یو نیم دوه کال کی
یعنی دا دوه کال مخکې مو څنګه ورته پام شول چې باید رسم وکړي.
اصل کې زما د نه خپل رسامي دونه البته ځان می اعتماد نفس نه لري چې رسامي کول شم خو نیکي زینی ډیزاین نه خپل بختر کې ځان تکول یا مور ته به کول زینی ګلان به ملاسو کې نیکي زبانه اچول پلار مور می دې تدیر توجه شول چې دا ګلان چې څوک نقاشي کوي شي پلاس په نیکري زونه ته نقاشیم کول شي. تصادف اندل ته په اسلام آباد کې په اتوار بازار کې یو کورس و البته پلار دې تل سودا راخستل زینه بیا ته کورس ده د رسامي اغل تابع زي تشويق للمادة تشلال شو مواغزين الشروك ومرسان ازدى كوال
نوال تدي بيا كورس والوست
بالي بالي تقريبا يو كالا كوري ما كورس والوست
بابلك چو ورغ لدي كورس تا لتشي مو شروع وكرالا يعني دا کیدیش جنو کسانو ته زله کورسونو سره آشنا نه وي څه معلومات ورک
اول لار شي تر یوې میاشتې پورې تاسو ته سکچینګ خي د پنسل باندې رسم کول اغه تاسو ته خي بیا اغه نه بعد یو میاشت بعد بیا تاسو کولای شئ چې په رنگ پینټینګ کول په کانوس باندې شروع کړئ.
یعنی مخکې تر دې چې کورس ورشي په کور کې د هم په پنسل باندې څه رسم کړیو د نکریزو موضوع ته خوده اشاره وکړه.
ندین مخکې مای چې نشه رسمواله یعنی خپل البته زز کوم شروع کې مې ویل ځان مې دونه اعتماد نه لري زز رسامي کولای شم ځکه چې هنر سره خدای چا شوقي خو اعتماد سخت دی انسان پیدا کی او د نو مخکې ما رښتیا وایم مړم سین نشه رسمواله
اوس څنګه اوس څه فکر کوي چې سم رسم کولای شي.
البته ځینې باریکانو باندې په یګم او کولای شم چې یو شیخ رسم کوم نسبتا په خوانه.
تاسو مخکې مڼې ته اشاره وکړه کنه یو مڼې که تاسو رسموي څومره وخت نیسي؟
یو ساعت یعنی که عالی درجه مڼې رسم کو خو نیم ساعت یا نیم ساعت اوسه نو که عادي مڼې رسم په 15 دقیقو لس دقیقو کې
کله چې رسم وکړي تاسو زړه دې غواړي چې ډیر ژر خپل پلار ته وشکاره کې خپل مور ته وشکاره کې او کنه غواړي چې احتیاط وکړي به ورسته دا کار وکړي.
زه په شخصا دغه سیمه چې باید یو شی مکمل کوم او خلګي وویني خو هم ننځ بیس کې پلان مور ته خیمه چې نظریه تي واخلمه دغه چې فیدبیک هم ډیر مهمه ده چې خلګونه واخیستل شي په دې شانو کې ځکه ځینې باریکیان ته انسان خپل پام نه کیږي خو نور البته فامیل ته ځان ډیر راحت یې چې ویخي شان نور خلګو ته بیا کوشش کوم چې مکمل یو شی وخیمه.
تر اوسه پورې د شانم رسم کړی دی چې فکر دې کړی دی چې دا خو ډیر عالی رسمو خپل فکر
ځینی البته پرنګا می رنګا می زمي چې کړی دا پینټینګ کې اوس وخت کې یو خزر رسم کړی و افغان خزر یو کوزه په وږي نیولې ده او مخ باندې ورته ساده رسمونه هغه می کله رسم کړ کمی سمور تر رسم کړ افغاني کمی سلر او احساسو کې چې خایسته راغی افغاني فرهنګ په کې و چې خودله.
یعنی تاسو پر رسم کې یعنی غواړی چې ل ظاهر رسامي ور اخوته بل شي هم لیدونکو ته اخه کوي یعنی انزور کوي مطلب مو امداده.
بله بله ځکه هر هنر باید یو هدف ولري چې خلک ترې پوه شي به هدف بیا ډیر کوم خاص شي نه ښکاري.
دا اوس چې تاسو دې مرحله ته رسیدلی یاستي یو کال مو کورس لوستای دا او تاسو رسامي کوي څنګه فکر کوي چې دې رسامي ته به ادامه ورکړي؟
او ان شاء الله زکه چې دا د دا هنر د سده چې غواړم چې افغاني فرهنګ پکې وخایم خلکو ته. نو هر چیرې چې اوسم کوشش کوم چې د افغاني فرهنګ یو برخه په خپل رسامي کې وخایم.
او څنګه لدی رسامي سره د سیمینه لري چې خامخا رسمو کې مثلا یو مثال زو تاسو ته درکم. د فکر وکړئ چې په یو هفته کې مو هیڅ سم نه درسم کړی یا په دوه اونیو کې مو څه نه درسم کړی، په دغه دوه اونیو کې مو زړه غواړي چې باید رسم مو کړی وای.
بالکل، خصوصا یو ښایسته شی چې وینو کله چې انسان هنر ته مخه شي رسامي وکړي، د ډېر وړو وړو شیانو په ژوند کې چې ویني، مثلا یو دروازه هم کوم ویني، وړو باریکیانو ته پام کیږي، زړه بیا کیږي چې دغه شی کما رسم کړی او دا به ما دنه ښایسته رسم کړی، یا دغه حالت به بل وخت کې ډېر ښایسته رسمولی شم. دا هر وخت انسان رسامي چې وکړی شي هر وخت هغه ذهن کې
کوم شان مو ډېر ذهن جلبوي، طبیعت او که رسم شوي شان او که په تلویزیون کې اوسلی دل یا په خوال رسنیو کې څه رسم یا واکس لیدل څه شي؟
ما خپل طبیعت ډیر زما توجه جذبې ځانته.
د طبیعت کوم وخت؟
طبیعت لکه سهار او ډیر وخت د مرختلو وخت یا د ماخام مرکته کېدو وخت کې.
فکر نه کوي چې د مرختلو وخت او د مرلوې دو وخت هسه هم ډیر رسم شوه دی، آیا علت به هم ده؟
بالکل رسم شوه خوده، خو لکه زمونږ په افغاني رسامیانو کې کم دي، لکه زمونږ په پیسې کمیسال ورکو مثال د نغلو بند دا چې په مرکته کې دوه یا خطلو وخت کې نه رسم کړي.
او یعنی تاسو زړه غواړي چې هغه وطني شان رسم تراول راولې هم ده؟
بالکل بالکل بالکل.
له حسین عمر څخه مننه. د صداقت په نوم د کندهار وی خبرندوی ټولنی د معلوماتو لمخي تیر کال د تازه چاپ شوی کتابونو له جملې د لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب تر ټولو ډیر پلورل شوی دی. صادق رشتینی د لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب له لیکوال علی والله متوکل سره د دې کتاب د محتوا په اړه خبرې کړې.
ما چې له صداقت خبرندوی ټولنی سره خبرې وکړې، دوی وویل چې لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب درې ځله چاپ کړی دی او د معلوماتو لمخ شاوخوا 2500 ټوکې پلورل شوی دی. تاسو په نظر د دې کتاب ځانګړنه څه ده؟ ولې دا کتاب د تیر کال په اوږدو کې د نور کتابونو په پرتله دومره ډیر پلورل شوی؟
مختلف ځانګړنې دي. یو ځانګړنه د کتاب ډیر ساده او روانه ژبه ده، ځکه دا کتاب په اصل کې زما د کلونو د مطالعې، د ژوند، د تجربو، د لویانو د خبرو او ستونزو سره د مخ کېدلو له هغه کوچنۍ یاداشتونو او صوتي میسجونو څخه راغونډ سوی دی چې مال ځان سره ساتلی. یعنی دا کتاب په اصل کې ما د خپل ځان د پرمختګ، د ځان د هوساینې او د خپل ژوند د غوره جوړولو لپاره لیکلی دی. د کتاب بل ځانګړنه دا ده چې په دې کتاب کې هغه سره ټول سوی دی چې ما د مکتب، مدرسې، لیسانس او ماسټری په جریان کې نتیس تکړي. یعنی ټول هغه څه پکې راجمع سوی دی چې موږ یې باید په د باندې دنیا کې زده کړو. یو لړ فنی او تخنیکی مهارتونو ته اړتیا لرو موږ په ژوند کې، د منظمې دلو وړتیا، موخه لرل، د ستونزو سره مخ کېدل، خندونه لمنځه وړل، ماته نه منل، پر خپګان برلاسه کېدل، د وخت شی استعمال، د پیسو بچات، د کارونو سمبالول، خوشاله اوسېدل، ګډ کار کول او د کارونو ترتیبول لدی جملې څخه دي. دا په ټول نړۍ کې په مکتب او پوهنتون کې نور شودل کیږي. یعنی دا ستونزه یوازې زموږ په تعلیمي نصاب کې نه ده، بلکې په ټول نړۍ کې ده. همدا لامل دی چې نن په نړۍ کې د ژوند جوړولو سلګونه زره کتابونه لیکل شوي او ځینې یې میلیونونه ټوکه خرڅ شوي او تر سلو زیات ژوندۍ ژبو ته ژباړل شوی دي.
د کتاب عنوان لوی ژوند کوچنی ګامونه څنګه انتخاب سو؟ دا عنوان د کتاب د منځپانګې سره څه ډول تړاو لري؟
هر لوی بریالیتوب چې تاسو ویني تر شا یې کوچنی دوامدار هلې ځلې پرتې دي. لوی پرمختګونه هیڅکله د لاټرۍ په څیر نه دي. برایان ټریسي وایي که زه وغواړم چې له راتلونکي هفتې څخه هره ورځ یو ساعت وختي له خوبه راکښېنم، نو زه یې یو دم له سبا څخه نه شروع کوم، بلکې هر ورځ لس دقیقې وختي راکښېنم. هفته وروسته به زه دې ته آماده سویم چې یو ساعت وختي راکښېنم. د کائناتو قانون هم الله تعالی همداسې جوړ کړی دی. د دسمبر او جنوري هغه یخې میاشتې او سړه هوا په یوه ورځ د جون او جولای په ګرمۍ نه بدلیږي. او نه هم اوږدې شپې په یو وار په لنډو شپو بدلیږي، بلکې ټول کارونه په تدریج سره کیږي. موسمونه د انسان د عقل پخېدل، بدن غټېدل، ځوانېدل، بوډا کېدل او هر څه په قرار او تدریج سره کیږي. د طبیعت دا قانون باید خپل په ژوند کې عملي سي. د لوی ژوند کوچني ګامونه په ټول کتاب کې پر همدې ټینګار سوی چې قرار قرار ځان، ژوند او هر څه تغیر کړه.
تاسو په دې کتاب کې د ژوند د بریا لپاره کوم اساسي اصول وړاندې کړی دي؟
د بریا لپاره مشته اصول زموږ دین ډیر واضح شودلی. مثلا پر الله تعالی توکل وکړه او بیا حرکت وکړه. په دې کار سره الله تعالی ستا په کار کې برکت اچوي، او تر څنګه کته پر الله تعالی توکل کوې نو پتا کې سلف کانفیډنس یعنی پر ځان اعتماد پیدا کیږي چې الله زما مرسته کوي. یا مثلا زر ظلمات دل خو بیا پر خپل پښو بیرته درېدل د بریا بل اصل ګڼل سوی. ګټ کار کول، د الله تعالی سره اړیکه ساتل، شکر ایستل، له نور سره مرسته کول، لستونزو نه بیریدل، خوشحالي خپلول، لاورته نور زیات کوچنی کوچنی اصول دی وستر ژوند رازونه بلل سوی. او کتاب کې یو په بل پسې همدا رازونه راغون سوی دی او همدا هغه اساسي اصول بلل سوی ترڅو ژوند تغیر کړو.
ستاسو په نظر د دې کتاب لوستل څنګه د خلکو ژوند ته بدلون راوستلی سي؟ آیا تاسو داسې کومه ځانګړې کیسه لري چې څوک د دې کتاب په لوستلو سره په خپل ژوند کې مثبت بدلون ته رسیدلی وي؟
لکه څنګه چې مو په شروع کې یادونه وکړل، دا کتاب په اصل کې زما د خپل ځان لپاره لیکلي یاداشتونه دي. زما په ژوند کې مثبت تغیر راوستلی، د نورو خلکو ژوند یې تغیر کړی. سربیره پر دې چې دا کتاب ما لیکلی، خو زیات وخت یې زه خپله هم بیرته مطالعه کوم. مثلا زه غواړم ورزش شروع کړم. په دې کتاب کې د نوي عادتونو د خپلولو لار ښودل سوې ده. زه ځم او هغه عنوان یې لولم. که زه په یو کار کې له خنډ یا ځنډ سره مخ کیږم، په کتاب کې یو عنوان دی زر ځله مات سه په نوم. هغه ماته دا راښیي چې زه باید څومره حوصله ولرم او څنګه پر ستونزو بریالی سم.
د کتاب له چاپ او پلور وروسته مو د لوستونکو نظریات ترلاسه کړي دي. هغوی د کتاب کومې برخې ډېرې ستایلې دي او آیا کومې نیوکې هم درسره شریکې سوي دي چې تاسو یې په راتلونکي کې په پام کې ونیسئ؟
هو، د کتاب د زیات پلور لامل هم د خلکو د نظریاتو منل دي. دا کتاب د لومړي ځل لپاره په 2020 کال کې چاپ شو. ملګرو، لوستونکو او خبرندویانو چې په کتاب کې کومه نیمګړتیا ولیدل، د هغه اړوندې اړیکه ونیول، ما یاداش کړل. همدا لامل و چې د کتاب په دوهم ځل چاپ کې هغه نیمګړتیاوې له منځه ولاړې او عنوانونه ور اضافه شول. د دریم چاپ لپاره بیا نظر پوښتنه وسول، 15 نور عنوانونه هم ور زیات شول. همدا لامل دی چې دوهم او دریم چاپ ډیر ژر وپلورل شو او خلکو خپل نظریات پکښې کې ومندله.
نن سبا افغانستان کې د رواشناسي اړوند کتابونو ډیر مینهوال لیدل کیږي. استاذ په نظر ولی خلک دا ډول کتابونه خوښوي؟
انسان د الله تعالی له خوا ضعیف خلق سوی دی. ستړی کیږي، مایوس کیږي، بیریږي او پر شا کیږي. په قران کریم کې هم الله تعالی انسان بیخ زیات تشویق کوي، د جنت د ښکلا کیسې ورته کوي ترڅو په انسان کې انرژي پیدا شي او د خپل خالق او مالک جل شانه عبادت وکړي. که انسان ګناه وکړي، الله تعالی ورته وایي چې د توبې دروازې مې درته خلاصې کړې دي، حرکت وکړه زما پر لور. همدا لامل دی چې د ژوند د چارو لپاره به خامخا انسان تشویقیږي، هڅول کیږي. به انسان یو ولاړ موټر ته ورته دی، هغه که جوړ هم وي خو که تیل پکښې نه وي نو حرکت نه کوي. د روانشناسي کتابونه یا هغه کتابونه چې په عموم کې د خلکو د هڅونې او حرکت لامل کیږي، خلک یې زیات خوښوي، ځکه په دوی کې انرژي پیدا کوي او پر حرکت یې راولي.
په راتلونکي کې د دې ډول نورو کتابونو د لیکلو اراده لري؟ که هو نو کوم موضوعات به تر پوښښ لاندې ونیسي؟
هو، ولې نه. تر دې کتاب وروسته د ایکیګای په نوم کتاب ما پښتو ته ژباړلی، تیر کال د اکسوس خپرندوی ټولنې څخه چاپ سو، چې د خوشحاله، اوږده او هدف لرونکي ژوند پر لرلو بحث کوي. همدا اوس هم د صداقت خپرندوی ټولنې لپاره د سټیفن ګیز د مینی هابټس په نوم کتاب له انګلیسي څخه پښتو ته ژباړم. دا کتاب په 19 نورو ژبو ژباړل سوی چې د کوچنیو کوچنیو عادتونو پر خپلولو راګرځي. همدا زموږ ټولنه ده او همدا زموږ ژبه ده. د خپلې ټولنې، خلکو او ژبې لپاره کار کول ویاړ دی.
د نوي ژوند کوچني ګامونه د کتاب د مؤلف علی الله متوکل همدی سرګندونو سره دا زری راډیو مجله ران غاړم. زحمت شیبر لتا سو اجازه اخلم. په مخموشه
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com